شد بچه
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای دامادن کل تنظیمای زور از کبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پارج پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروان تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راڈیو نواوره.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسعودا نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مو منئ. نننۍ خبرونه مو د میرمنو اجباري انزوا یا د پلار او نورو محارم خپلوانو کور ته د خسرګنۍ لخوا نه پرېښودلو په خاطر بحث ته ځانګړې کړې ده. زه مسعودا نیازی یم. راځئ لومړی به د یو څو میرمنو خبرو ته غوږ شو چې په مختلفو بهانو د پلار کور ته له تګ څخه محرومي شوي دي او په دې برخه کې ستونزې لیدلې دي. لومړی به د کندهار د یوې اوسیدونکي خبرې واورو چې په واړه عمر کې خپل د تره زوی ته پکتیکا ولایت کې واده شوې ده، خو خسرګنۍ ظلمونه پرې کول او د پلار کور ته یې نه پرېښودله. بالاخره نوموړې نجلۍ مور او پلار پسې ډېره خفه شوې وه او له کوره تښتېدلې ده.
زه واده شم، زه بنم لرم، د غې نه پسند بیا غې راته غې وړوکي لور مې دولس کلنه کوچنۍ یوه غې واده کړه. زه وخت په خانه کې وم، دی ورته شیرین خوري کړې وه. بیا غه چې واده دی بیا یو ورځ هم مکه نه ده راوستلې. بیا م چېرته د چا د یو د ورځې چې راشي د پلار کره یو د دې پکر په بله شي.
قدرمنو اوریدونکو، له بده مرغه په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي امار د هر کال په تیریدلو سره لوړیږي. افغانستان یوه دودیزه ټولنه ده. په ډیری مواردو کې خلک رایجو دودونو، رواجونو او عرف ته اهمیت ورکوي. په لرو پرتو سیمو کې خلک تر نافذه قوانینو، دود او دستور ته ډیر اهمیت ورکوي او د هغو درناوی کوي. په دغو دودونو کې ګڼ داسې هم شته چې له شریعت او قانون سره اړخ نه لګوي. اوس هم په بدو کې ورکول، په کم عمر کې ودول او داسې نور ګڼ دودونه شته چې په افغانستان کې له نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي. په دغو ناسمو دودونو کې یو هم د خپلو محارمو له کورنو څخه د ښځو محرومول دي. دا ناسم دود په مختلفو سیمو کې په بیلابیلو بڼو راڅرګندیږي. یو شکل یې چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې رایج دی، هغه داسې دی چې ښځه له واده وروسته تر هغو چې اولاد نوی پیدا شوی نشي کولای د پلار کور ته ولاړه شي، او یا په ځینو مواردو کې هغه ښځې چې په بدو کې واده شوي ټول عمر نشي کولای د پلار کور ته ولاړه شي. همداسې د درس، تعلیم او له کوره بهر د کار کولو په برخه کې هم د کورنۍ د مشرانو لخوا د کورنۍ د ښځینه غړو مخه نیول کیږي. دا ډول مخنیوی د شریعت او قانون له اړخه څنګه دی؟ نننی بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. میلمانه دی را سره د حقوقي مسایلو کارپو همیرا حقمل، دینی عالم محمد الله سیدزاده او افغان روانشناس استاد ضیاءالحق شمس. درنو میلمنو، تاسې ټولو ته ښه راغلاست وایم.
او مننه، خیر یاسی.
استاد حقمل، له حقوقي اړخه دا موضوع څنګه ارزوئ؟ دا ډول محرومیتونه د قانون له نظره څنګه دي؟ خاوند خسر او خواښې کولی شي د کورنۍ ناوې د خپل پلار کور ته له تګ څخه محرومه کړي؟
ډېره مننه. د قانوني لحاظه په دې ارتباط باندې داسې کوم مواد نشته دي چې د دې ملاتړ یا حمایت وکړي. هغه کړنه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې مثلا په کلیو کې یا په لری پرتو سیمو کې یا د افغانستان په مختلفو برخو کې متاسفانه د ښځې په وړاندې داسې عمل ترسره کیږي چې هغه نه په دین کې شته، نه په قانون کې شته او نه هم په افغانیت کې شته دي. ولی په هر ترتیب یې دغه هغه عمل دي چې د ښځو په مقابل کې ترسره کیږي. او دغه په څنګ کې مثلا دا چې دوی د ښځو په مقابل کې دا چې یو ښځه واده کیږي بیا هغه یو کال نه پریښودل کیږي چې د خپل پلار کور ته ولاړ شي، دا د دغو ښځې حقه حقوقونه د انساني حقوقونه دغو محرومول دي. دا په خپل غیر د دونه چې مثلا دا عمل قانوني وجه نه لري، غیر قانوني دی. یعنی د یو چا د ازادۍ محدودول بې دلیله بې وجه نه، پخپله یو غیر قانوني عمل دی، یو خلاف عمل دی چې دغه ترسره کوونکی پخپله باید تر قانوني پوښتنې لاندې راوستل شي.
استاد څه فکر کوئ، کوم عوامل د دې بایس کیږي چې کورنۍ د ښځو پر وړاندې دا ډول کړنې ترسره کړي؟
یو دلیل یې دا دی چې مثلا متاسفانه چې ځان پیژندنه وجود نه لري. نو کله چې پخپله یو انسان یا ښځه نارینه د ځان لازمه پیژندنه ونه لري، هغه باید څه رقم نور دې ته اړ باسي چې د دې په وړاندې احترام ولري یا د دې حقونه مراد. نو کله چې موږ خپل حقونه ونه پیژنو، هغه لازم احترام او درناوی ونه لري، خو دا خو بیا باعث د دې کیږي چې په مجموع په کورنۍ کې د تاوتریخوالي فضا رامنځته شي او د دې تاوتریخوالي فضا زیاتره تاثیرات په ښځه باندې وي. یعنی ښځه دلته بیا ډېره متضرره کیږي او د مثلا تاوتریخوالی چې د ښځې په وړاندې کیږي، د دې ځواب شی دی بالاخره انزوا ده، انزوا ته ځي، یوازی توب ته ځي. او په خپله د قانون نه حاکمیت په افغانستان کې مثلا دغه باور چې دلته موجود دی چې ښځه نشي کولی، ښځه فقط باید په کور کې وي، ښځه فقط باید آشپزي وکړي، دغه حاکم ذهنیت ټول باعث د دې شوی دی چې په ښځه بې باوري موجوده وي او د ښځې سره د متاسفانه د یوې برده په شان باندې عمل وشي او همیشه نور باید واکمن وي د دې په سر او د دې د ژوند په ارتباط په ټولو برخو کې باید تصمیم ونیسي او دې ته حداقل سهم یا برخه ور نکړي په دو تصامیمو کې.
مننه استادې. مولوی صاحب، را به شو تاسې ته له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ خاوند او د کورنۍ نور غړي دا حق لري چې د کور ناوې د پلار کور ته له تګ څخه محرومه کړي او یا یې د درس او له کوره بهر د کار کولو مخه ونیسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. داسې کورنۍ هم په ځینو ځایو کې لیدل کیږي چې په هغو کورنیو کې ناوې یا ښځه چې هلته واده کیږي په هغې باندې ډېر قیودات د ژوند، لکه د پلار کور ته نور پرېږدي، که د تحصیل او تعلیم زمینه ورته مساعده وي هغې ته نور پرېږدي، یا بعضې نور داسې قیودات او سختګیري په فامیل کې په دې باندې راولي چې دا د اسلام له نظره شرع ناروا کار ده. ښځه ځان ته حق لري، د ژوند حق لري. په تېره بیا د مېړه په کور کې او همداراز پیغمبر اکرم مهرباني کوي، فرمایي چې یو ښځه حد اقل چې په ډیر مشکل باندې که په کور کې کورنۍ مشکلات ولري، هغه د دې له اړخه چې یعنی د ماشومانو روزنه وي، د کور کارونه وي، له دې نه وزګارېږي، نو حد اقل په میاشت کې د دې مثلا حق ده چې دا د خپل مور و پلار لیدو ته ورشي. که څوک د دې ممانعت کوي، نو نظر په دغه حدیث د حضرت پیغمبر دا کار ناروا ده او خودی گناهګار ګڼل کیږي.
مننه مولوی صاحب. استاد شمس، که له رواني پلوه دا موضوع وڅېړو، هغه مېرمنې چې له دا ډول محرومیتونو سره مخ کیږي، له رواني اړخه څه ډول اغېز پر دوی کولای شي؟
په دې برخه کې د دغه مشکل د نتایجو او د پایلو په رابطه باید ووایو چې معمولا دغه فشارونو په نتیجه کې خپل مېرمنې د خپل نننی وجود ته ډېره پناه وړي. دا د هغو پیښو او هغو بدو پایلو څخه ده چې بیا نو د خپل ځان سره خبرو کولو په ستونزه باندې اخته کیږي، د تنهایی احساس ورته پیدا کیږي، د ویرې احساس چې ډېر بد احساس دی دا پیدا کیدلی شي، او دا په ماشومانو کې د هغه وخت چې ماشوم لا پیدا شوی نه وي په هغه روحیه باندې دا اغیزې کوي. حتی د دې مور په کورنیو او ورځنیو فعالیتونو باندې هم اغیزې کولی شي، او د ذهن توانمندي یا د آی کیو د ښکته کېدو، راکمېدو او د غلطېدو ستونزه منځته راوړي. که تاسو یو څوک داسې موقف او موقعیت کې واقع کوي چې هره شیبه یې ورټي، هره شیبه یې ملامت کوي، هره شیبه یې محدود کوي، هره شیبه یې ستونزې ورته یاد کوي، دوی معمولا د ډېر احتیاط له وجې نه وسوسې سره مخ کیږي او د وسوسې له لارې نه د اشتباهات ته رسېږي. دا د اشتباه روحیه کولی شي میندې حتی د ماشومانو په وړاندې، د دوی د اولادونو په وړاندې توهین کوي او سپکې کوي ورته. دا هغه شیان دي چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېر پام نه شي، اما نتایج دي. ورسره څنګه کې ځان ته د نه رسېدلو مسله، کورنۍ ته د نه رسېدلو مسله، خپلو ټولو چارو کې بېرته پاتې کېدلو مسله، د محرومیت جدي مسله، او د انزوا چې بالاخره په حتی ځینو تکلیفونو باندې چې انزایټي تکلیفونه کولی شو ویو، دغو ته رسېدل ورته ممکن دي او کولی شي دا مېرمنې دوی ته ورسېږي. متاسفانه
مننه استاد حقمل. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په 13 ماده کې هم د اجباري انزوا په اړه یوه ماده راغلې. که د دغه مادې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د معنې د قانون 13 ماده یو ډېر ښه حمایوي تضمین دی د ښځو په مقابل کې، چې هغه کسان چې مثلا د دوی په مقابل کې په رواني او یا په جسمي تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي او یا مثلا کوشش کړي چې د ښځو حقونو ته زیان ورسوي یا د مختلفو حقونو نه محروم کړي، په نتیجه کې ښځه اجباري انزوا ته مثلا وکاږل شي یا یوازیتوب ته، په هغو صورت کې د دې جرم مرتکب ته لنډمهاله حبس یا بند، چې ته دریو میاشتو اضافه باید نه وي، هغه په نظر کې نیول شوی دی. اما مهمه دا ده چې د دې قانون د متن یا د دې ماده د شتون تر څنګ باید په دې باندې عمل وشي. موږ تاسو اوس وینو چې په اکثریتو کورنیو کې د ښځې په مقابل کې هغه اعمال ترسره کوي چې هغه باعث دی ګرځي چې ښځه د خپلو حقونو نه محرومه شي، او په نتیجه کې ښځه بیچاره چون ډېر آسیب پذیره ده او هغه لازم لاتر نه لري، دغه بهترین عکس العمل د دو ټولو ناخوالو په مقابل کې چې د دې په مقابل کې هغه بالاخره یوازیتوب ته استل کیږي، بالاخره انزوا ته ځي.
ډیره مننه. په پای کې بحث راټولو، بالاخره د داسې ناوړه دودونو د لمنځه وړلو حل لارې څه دي؟ درنو میلمنو، کولای شي په لنډو ټکو کې مو نظر سره شریک کړئ.
داسې یو مشکل یا داسې یو یو ستونزه زمان سره غلي بي د دوو فامیلو په منځ کې څه خپګان وي، نو هغه د دوی کوشش وکړي چې مغه د دوستۍ په فضا کې حل کړي او د شریعت پر رڼا کې باغس کې نه کودرات باید په دوستۍ کې باید نه وي. او بل دا چې هیله لرم له محترم معظم علما کرامو نه چې په مساجدو کې، مدارسو کې او هغو ځایونو کې چې د دوی وظایف دي هلته د تبلیغ او د وعظ وظیفې په مخ بیایي، له هغه طریقه دوی دغه حقوق او دغه مسایل محترم او هیوادوال او خلکو ته، مسلمانانو ورونو خویندو ته ورسي، تر څو دغه لارې وکولای شي چې دوی دغه ستونزې حل شي.
ښاغلی شمس، تاسو هم کولای شي خپل نظر مو په لنډو ټکو کې راته ووایست.
په دې خاطر چې دا مسأله د نارینه له خوا منځ ته راځي او په کورنۍ کې منځ ته راځي، یو عمیق درک ته ضرورت لري. اول دا خبره ورون ته کوم چې د ښځو په رابطه باندې ډیره جدي مسأله دا ده چې ښځې همیشه وخت د نارینه نه دا وختونه لري چې دوی درک کی. اصلا مونږ په کوم موقف کې چې واقعي استو دوی نه حاسه توقع لرو، لکه زمونږ په موقف کې چې وي اماسي برخورد کی، حال دا چې دوی موقف کې مونږ خپل نه دی پرخې دوی، مونږ خپل دوی را ماتو او کته کوي اجازه ورته نه ورکو. د مېند لپاره مې دا پیشنهادونه دي چې په اول ګام کې دوی هیڅ کړنه هیله نشي، په هر ځای کې چې یاستې، هر څوک چې یاستې، امید درته کولای شي، خوشحالي او راتلونکي ته کتنه درته کولای شي، نوې دروازې خلاصې کی.
درنو ملمنو، تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې راغلې او په بحث کې مو ګډون وکړ.
خیر اوسې.
د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمونه.
دکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.